سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې شو سه احمد زمه تاسو مازه د رادیو ته واکېست مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه پاکستان یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د هغو ترهګرو ډلو ګواښونه ته پام وکړي چې د افغانستان او سیمې امنیت ته خطر پیښوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دیواد بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز هرا بلوچ نن په یوې خبري ناسته کې هغه دعوی کړی چې ګواکې د بامیانو کابل په بریدونو کې ښکېل ډلې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې روزل شوي وي. هغې زیاته کړې که څه هم طالبان هڅه کوي چې دا ترهګرې ډلې وځپي، خو په خبره دغو ډلو خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی او د سیمې د امنیت لپاره ګواښ جوړوي. دغلې بلوچ خبره طالبان د دې پر ځای چې نور معلومات کړي خدای دې چې د دې ډلو زپل پیل کړي. که څه هم طالبانو د دې پاکستانی چارواکي تازه څرګندونه ته خبرګون نه دی خدلې، خو د دې وړاندې په ځلونه د پاکستانی چارواکو ورته څرګندونه رد کړي دي او په پاکستان کې نامنی د دې هواد د داخلي مسله بللې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په 19 ولایتونو کې د شدیدو بارښتونو اټکل کړی دی. د وزارت نن پر خپلې ویبپاڼې د ویلمی په خبرول سره ویلي چې د دې بارښتونو اټکل په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، بغلان، سمنګان، پروان، بامیان، میدان وردګ او غزنی کې شوې دي. په لمه کې راغلي د بارښتونو له کبله د سیلابونو دروتو هم امکان شته. تر اونۍ د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د شدیدو بارښتونو له کبله سیلابونو خلک د ځانی زیانونو سربیره په سلهاو جریبه کرنیزم کې هم ویجاړ کړی وي. د طالبانو ته حکومت عدلی وزارت وای په تیر میاشت کې چې باندې سلور دي زره جریبه زمکه چې غصب شوې بیرته مستره کړی ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري ایجنسی نن د اکتوبر اتمه پر خپل ایکس باندې د دې وزارت دیو بین په حواله ویلي چې دغه دولتي زمکه په غور، میدان وردګ، تخار، نورستان، بادغیس او پنجشیر ولایتونو کې له غصب څخه راګرځول شوې ده. د طالبانو حکومت په دې اړه دا چې زمکه د چا له غصب څخه راګرځولې څه نه دی ویلي. له دې وړاندې طالبانو حکومت د غصب د مخنیوي او د غصب شوې زمکو د بیرته راګرځولو په موخه ځانګړې محکمه مقررات او سیون جوړ کړی وو. که څه هم دا معلومه نه ده چې څومره دولتي سیمه کې غصب شوی، خو د تیر حکومت د خار جوړونې وزارت په 2019 کال کې ویلي وو چې په ټول هیواد کې څه باندې 1 میلیون جریبه دولتي سیمه کې غصب شوی ده. پاکستانی چارواکو د بلوچستان یو مخکخه فعاله ماهرنګ بلوچ بهر ته سفر راګرځولې ده. ماهرنګ بلوچ پرونه وخت پر خپل ایکس باندې په ویډیو پیغام کې ویلي چې د امریکا نیویارک ښار ته په یو نړیواله غونډه کې د ګډون په موخه روانه و چې د کراچۍ له وایډګره راوګرځول شو. هغه بلوچ ویلي چارواکو ترې پاسپورت اخیستی او غواړي چې په دې اقدامات سره د بلوچستانو غاک خاموش کړي. د کراچۍ په وایډګر کې پاکستانی چارواکو د نوم نه خودل په شرط ازادي رادیو مشال برخې ته ویلي چې د ماهرنګ بلوچ او یشم نور بلوچستانو فعالانو نومونه پاخلي کې شامل دي چې د سفر بندیز پرې لګیدل دي. ماهرنګ بلوچ په دې وروستیو کې د امریکا په ټایمز مجله کې د نړۍ د سولې غزمنو کسانو په نوم لړ کې شامل شوی و. هغه بلوچ په بلوچستان کې د جبري بې درکیو پر ذات د غاک پورته کولو یو سمبول ګرځیدلی او د بلوچستان ډیر لارینونه د غتر مشري لاندې تر سره کیږي. او وروسته خبرم دا چې د اسرایل پاوز وای د لبنان د حزب الله ډلې او جګپوړې مشر سهیل حسین حسینی په پلازمینه بیروت کې په یو بریډ کې وشل دي. د اسرایل پاوز د شنبې پر ورځ په بانک ویلي چې حسینی وژل شوی دی. نور جزئیات نه دی ورکړ شوی. په ځینو راپورونو کې راغلي چې سهیل حسین حسینی له ایران حزب الله ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو د انتقال مسؤل. حزب الله یو ملیشه ډله او یو سیاسي ګوند چې د لبنان د سویل لویه برخه کنټرولوي. امریکا حزب الله د وی ترګر ډلې په توګه پیژني. اروپای ټولنې د حزب الله پوځي څنګه په تورلس کې اچولې ده. د حزب الله سیاسي څنګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ لري. ایران نن اسرائیل د خبرداري ورکړ چې په دغه وخت کې بریټ نه کوي. تهران وونه وړاندې پر اسرائیل لزګونه توغندي و توغول. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلای شي. د امریکا د مرکزی قماندانۍ په خوانی قماندان وایي افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره القاعده او داعش د لاخ خپل ورتیاوی بیرته ورغولې. وړاندې به په خبرونه کې نور جزئیات درکړو. د کندهار په شورا کې د جګړې ورستي جزئیات هم درکو او د کندهار اوسیدونکو د تیلو له خرابالي شکایت لري.
موږ بل نوی موټرسکلان یا ش موټران روان کړي پر عمومي لارو پر عمومي جادو راته ودرېږي د تیلو د خرابوالي لامل.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادي سره وبسې.
د شپې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د مرکزی قماندانۍ په خوانی قماندان وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره القاعده او داعش د خپل ورتیاوي بیرته رغولې دي. جنرال کیند فرانک میکنزی پرون د شمال امریکایي تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي دي چې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو سپارښتنه د نو کړې، بلکې دا پریکړه په لوړکه چې شوې وي. د امریکا په خوانی چارواکي د سیمال د څرګندونې کړې چې په دې ورسوي کې د ملګرو ملتونو په ګډون ځینې ودونه هم په افغانستان کې د داعش او القاعده د پیوړي کېدو اداوي کړې دي، خو طالبانو تل دا اداوي رد کړې دي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
د امریکایي ځواکونو د مرکزی قمندانۍ یعنی سنټیکام پخوانی قمندان جنرال کینټ فرانک مکنزی وایي له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره موافق نه و، او دا چې له دې هېواده د امریکایي ځواکونو په وتلو سره داعش ډله او القاعده شبکه پیاوړې سوې دي. نوموړي چې د 2019 کال له مارچ د 2022 کال تر اپریل میاشت پورې د سنټیکام قمندان و. پرون دوشنبه د اکتوبر په 8 له یو امریکایي ټلویزیون سی سپین سره په یوه مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستان نه امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه بریالۍ وه زیاته کړه.
History will judge whether or not it was a wise decision to withdraw from Afghanistan and what that has meant to ISIS and al-Qaeda's ability to regenerate.
تاریخ به قضاوت وکړي چې آیا افغانستان څخه د وتلو پریکړه سمه وه او کنه، او هغه څه چې د داعش او القاعده لپاره مهم دي د دې ورته موندل چې بیا منسجم شي او بالاخره د امریکا په خاوره برید وکړي.
دغه خوانی امریکایي چارواکي دا هم وایي چې امریکا د محل په سیمه کې 15,000 ځواکونه ځای پر ځای کړي دي چې په خبره په عراق او افغانستان کې د عملیاتونو توان لري. جنرال کینټ فرانک مکنزی دا هم وایي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره روسیا زړه ورسوي او وروسته یې په اوکراین برید وکړ. په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې او القاعده شبکې د پیوړ کېدو په تړاو د جنرال مکنزی د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د تېرې جمعې په ورځ د اکتوبر په 4 د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقید مسکو فرمټ غونډه کې وویل چې داعش له افغانستان بهر مرکزونه لري او د سیمې له هیوادونو یو غوښتل چې دوی ته د جلب جذب اجازه نه ورکوي. تر دې مخکې د 13 سپتمبر په 13 د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې داعش خراسان څنګه د پاکستان په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې روزنیز مرکزونه لري او مشران هم په پاکستان کې اوسي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه دا ادعا رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون امریکایي چارواکو په افغانستان کې د داعش او القاعده د موجودیت او پیوړ کېدو په اړه اندېښنې ښودلې وې. نږدې یو میاشت مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل یو راپور کې افغانستان کې د داعش خراسان څنګه لاړخه له پولو بهر د مخ پر زیاتیدونکو ګواښونو په اړه خبرداري ورکړای و. ګوتریش د سیمې او اروپایي هیوادونو بریدونو لپاره افغانستان د داعش د پلانونو خطرناکه اډه بللې وه. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 13 فبروري میاشتې په وروستیو کې وویل القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې 8 مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جګپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې سته. ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړای، او په یو راپور کې ویلي و چې دغه شبکې د افغانستان په 2 ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي، خو د طالبانو حکومت دغه راپور رد کړی و. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه حملې زیاتې سوې دي. یوازې په تیرې وږي یا سنبلې میاست کې د داعش ډلې خراسان څنګه په کابل او دایکندي کې د دوو بریدونو مسؤلیت ومانه، چې د طالبانو حکومت د شمیرو له مخې په دې دواړو بریدونو کې 40 کسان ووژل شول او 19 نور ټپیان شوي وو.
د امریکا د مرکزی قماندانۍ په خوانی قماندان جنرال کیت فرانک میکنزی وایي چې افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره القاعده او داعش ډلو خپلو ورتیاوي بیرته ورغولې. پر همدې موضوع را سره د چارشنو کې ښاغلی خلیل احمد نادم دی. سلامونه نادم صاحب، وخت بخیر. کارته وایي چې افغانستان کې د وسلوالو ډلو په تړاو د امریکایي قماندان اندېښنې څومره پر ځای دي؟
او سلام تاسو او تاسو درنو اوریدونکو ته خبره دا ده چې افغانستان کې د 15 کار ارزې چې تروریستانو دلته د پاکستان له لارې افغانستان ته راغلي دي داخل شوي دي، او تر اوسه دوی خو نه دي تللي د دې ځایه که فعالیت لري هم د دغه ځای لري کې نه لري هم دوی دلته پراته دي، او طالبان ادعا کوي چې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې نه نور ته ګواښ پیښ کړي. نو په هر صورت کې دوی خودلته اکثرا مثلا القاعده اشخاص او افراد دلته خیشي کړی دي، دلته ودونه کړی دي، دلته په اصطلاح د افغانستان سره تراولې دي، او اکثریت دوی پاسپورتونه مخې ستدي دغه د پاره د دوی ګواښ پر ځای ده. مونتا باید دلتا همکاری صورت بنیسی. داعش خو کتسام طالبان وای چې په افغانستان کې نه دی. ګوره چې مثلا په لکه چې ستاسو په خبرونو کې وو چې په بامیان کې سیلانیان یې ووژله، مثلا پر چینایانو یې حمله وکړه، د روسیې پر سفارت یې حمله وکړه، په دشت برچی کې پر هزارګانو حمله وکړه، حتی د تایکونتی او د غور ترمنځ تقریبا 15 نفر د هزاره ورونه شهیدان کړه. نو دا په دې معنا ده چې داعش موجودیت لري، دوی نشي کولای چې انکار وکړي. اما خبره دا ده چې د دوی پیژندل مشکل پدې دی چې په اصطلاح ستون پنځم ستون په نظام کې ستا چې یو 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 څو ساعت به طالب وي، څو ساعت به داعش وي. یعنی دوی د دولتي امکاناتو نه دا استفاده کوي. که څه هم تاسو ګورئ چې مثلا کابل نور ولایت کې دومره چک پوینټونه دي، دومره په اصطلاح کنټرول کیږي چې د کوم ځای به دا مسله کسان راځي او فعالیت ترسره کوي او ځي.
بله، اوس نادم سه پوښتنه هم دلته پیدا کی چې څنګه ممکن کېدلی شي سره له دې چې هلته تاسو مولې چک پوینټونه ډېر زیات کېدلی سي، امریکا د غندېښنه په دغسې وضعیت کې څنګه ښکار کولی سي چې ګواکې هلته امنیتي وضعیت ښه نه دی، یا هلته د وسله والو ډلو لکه د القاعده او د داعش د پیاوړي کېدو خبرې کړې ده؟
خبره یو دا ده، خو دغه مسلې سیاسي سوی هم دی. دلته د اول قدرتونه رقابتونه په افغانستان کې دي. متاسفانه افغانستان میدان د رقابت نورې وادو ګرځېدلې دی. ودل ګوره چې طالبان رامنځته شوي که چیرې مثلا د امریکې په قول ونه کې، امریکې کولای شي خپل د متحدینو سره دوی ته جنجال جوړ کړي، هلته د داعش په نامه القاعده بنامه دا مسایل راپورته کړي چې دوی وکولای شي پر دوی باندې، یا مثلا عملیات به شاید ونه کړي، یا شاید هم وکړي که دوی چیرې خطر احساس کړي. نو دا ټول هغه سیاسي مسایل دي چې دوی ترسره کوي. اوس وګورئ طالبان ځان روسانو ته نږدې کړی، حتی روسانو په دې وروستیو کې ویلي دي چې شاید چې طالبان د ټول لیست هم وباسي. اکثرا دغه آسیایي هیوادونه لکه قرغزستان، قزاقستان، روسان یې د ټول لیست ایستلي، او اکثرا ډیپلوماتیک اړیکې د طالبان سره درکړي دي، حتی سفارتونه پرانیستي دي. نو دا ټول متاسفانه چې د رقابتي مسایل دي چې په افغانستان کې او خپل افغانان قرباني دغه مسایل
او سره دي چې افغانان دغه مسایل قرباني شوي دي. خپل امریکا د امریکای ځوکوند وټل په برخه کې څومره سره مغه گیوه، دغه تصمیم ل امریکا نه څومره پغه کچا باندې نه ونول شو چې ټول عواقب دې باید په نظر کې ونیسي که امریکا وزي په افغانستان کې به وضعیت څنګه کېږي. د وسله والو ډلو شتون دغه د پیوړې کې دوه تړاو باندې دغه معلوماتي اوس امریکا په بزن اخیستل شي چې ګواکې دوی د امریکای ځوکوند وټل په تړاو باندې مغه گینه بو.
ګورې دغه شل کاله چې امریکا او متحدین ناتو په افغانستان کې وو، متاسفانه چې دوی نتیجه د افغانستان نه شو اخیستلی. هر څه پیسې چې راتلې دا به د دغه جنګ سالارانو لخوا به ورکېده دا پیسې، او دوی هم نشو کولای چې دغه جنګ ته دوام ورکړي. نو دوی غوښتل چې بالاخره د افغانستان وزیر ترامپ دا تصمیم ونیوي، اما مسؤولانه غوښتي ووزي، داسې نه چې بله کوم نتیجه نه د افغانستان وزي. اما بایدن چې وو کته سي خبري اساتمن خبره شي د کرزي په وخت کې په یو منبسیا کې په ار کې، یعنی د میز د سر پورته سو لاسه پر میز ووای چې مونږ ته پاکستان 50 وره تر افغانستان مهم دی، او د دې سر مونګاری کې غواړي همیشه د پاکستان د ستو عینو کې مونږ ته کتل افغانستان ته. دغه د پاره چې بایدن ژر عجله وکړه او غیر مسولانه خپل قوای وېستې چې دغه حالت سره چې افغانان مخالف دي، دنیا مخامخ دي.
ډېر زیات مننه ژوند دې سينادم صدا چې بس کې مونږ سره برخه واخسته. مننه خو وخت
لښ خړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
د افغان خبری آژانس د خبری المهدی انصاری ته نږدې کسانې دا کوي چې نوموړی له تیر ورځې رئیس د طالبانو د استخبارات له لورې نیول شوی دی. د ښاغلي انصاری د کورنۍ غړو ویلي چې هغه د تیر ورځې رئیس په کابل کې نادرکه شوی دی. د افغانستان د بیان ازادۍ کور او د افغانستان خبریالانو د ملاتړ بنسټ د ویلمې په خبرولو سره د ښاغلي انصاری د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. نور حال د دې سپوږمۍ پر راپور کې اورو.
په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د خبريالانو او سیاسي فعالینو د نیول کېدو په دوام د افغان نیوز د خبريال مهدي انصاري نږدې ملګري ادعا کوي چې هغه تیر ورځ د کابل د برچی پل خشک په سیمه کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د مهدی انصاری یو نږدې ملګری او پخوانی همکار مصطفی شهریار ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه د نیول کېدو په اړه اندېښنه وښوده او د طالبانو له حکومت یې د نوموړي د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه.
تیرش پا مهدی تا یو نجده کس لما سر اڑی که وکره اوی ویل چه مهدی ده حکومتی زواکون لخوانی والسوی اووز پا بند کده ما دیر چیده نوکره خو لبد مرغ ده خبر رشتیه و مهدی اووز ده طالبانو پا بند کده
مهدی فعلا در بازداشتگاه هست.
خود طالبانو ده حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد پا ده اڑا ده ازادی راڈیو پختنی زواب نکره. د مهدی انصاری د کورنۍ یو شمیر غړي هم وایي چې هغه د شنبه د ورځې له مازدیګر وروسته نادرکه شوی او له دوی سره یې بیا اړیکه نه ده شوې. په همدې حال کې د بیان د ازادۍ کور هم په یو بیان کې پرون یک شنبه د اکتوبر په شپږمه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې د طالبانو استخباراتو د افغان نیوز خبریال مهدی انصاری په کابل کې نیولی دی. دغه بنسټ د نوموړي د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ بنسټ هم نن دوشنبه د اکتوبر په اوومه د یوې اعلامیه په خپرولو سره د ښاغلي مهدی انصاری د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. په اعلامیه کې راغلي چې د خبریالانو د ملاتړ سازمان د مهدی د نیول کېدو او هغه یو نامعلوم ځای ته د انتقالولو په هکله معلومات ترلاسه کړي. اعلامیه زیاتوي دا نه یوازې د خبریالانو له حقونو سرغړونه ده بلکې دا په افغانستان کې د خبریالانو د مسلکي کار او امنیت پر وړاندې جدي ګواښ دی. په ورته وخت کې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې هم ځینو خبریالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د شته وضعیت او د خبریالانو د نیول کېدو د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. یو خبریال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او ادعا کوي چې تیر کال د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ما هم توسط امارت اسلامی بانکش
زه هم د اسلامی امارت لخوا نیول سوی وم. د یو خبر د نشرولو په خاطر دوی لما ډیرې پښتنې ګرویژنې وکړي، یو چې خبري کولې آن خبره واهلو ټکولو ته ورسېده، سپکاوی یې کاوه. څه موده زندان کې وم، بیا په ضمانت را خوشی شوم.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت له لوري د خبریالانو د نیولو پېښې زیاتې شوې دي. تازه تېره اونۍ په غزنی کې د خوشحال راډیو مسؤول حکمت آرین کورنۍ ادعا وکړه چې هغه د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی. د دې وړاندې د سیاسي چارو د شننکو د نیولو ادعاوې هم شوې دي. جاوید کوهستانی او خیبر هوشمند د سیاسي چارو هغه شننکي دي چې ویل کېږي د طالبانو له لوري نیول شوي دي او لا هم دوی د طالبانو په زندان کې دي. خو د طالبانو حکومت د سیاسي چارو د دغه شنونکو او خبریالانو د نیولو راپورونه نه رد کړي او نه یې هم تایید کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د تیرو دریو کلونو په موده کې د بشري حقونو په پراخه نقص او په خپل سرو نیولو تورن شوی دی. د بشري حقونو بیلابیلو نړیوالو بنسټونو طالبان تورن کړي چې د بشري حقونو او د بیان ازادۍ ته احترام نه لري او هغه کسان نیسي او بندیانوي چې فکر کوي د دوی نظام ته ګواښ پېښولی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل پاوز د لبنان د اسبلا ډلې د یو بل مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د اسرائیل پاوز د قمندان د وژل کېدو خبره نن کړې ده. په لبنان کې د اسبلا ډلې د پخواني مشر حسن نصرالله له وژل کېدو وروسته دا د دې ډلې دویم مهم قمندان دی چې وژل کېږي. نور جزئیات د فردیسیال پراپور کې.
د اسرائیلو پوځ په داسې حال کې د لبنان د حزب الله ډلې د یو بل مهم قمندان سهل حسینی د وژل کېدو خبر ورکوي چې پرون د اکتوبر ومه پر اسرائیلو د حماس وسلوالې ډلې د برید یو کال پوره شو. د اسرائیلو پوځ نن په یو بیان کې ویلي د حزب الله ډلې د لوجستیک بودیجې او تنظیم برخې مسؤول سهیل حسینی وژلی دی. د لبنان حزب الله ډله چې یو پوځي او سیاسي ډله ده د لبنان پر ډیرو جنوبي سیمو کنټرول لري. د اسرایلو د پوځ په بیان کې راغلي حسیني له ایران څخه حزب الله ډلې ته د وسلو د انتقال او د حزب الله ډلې وسلوالو ته د دغه وسلو پاویش کې مهمه دنده مخته. امریکا متحده ایالاتونه حزب الله ډله د یوې ترهګری ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یوازې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د اسرایلو د پوځ په خبره حسیني د حزب الله د جهادي شورا غړی او د دې ډلې یو له مهمو پوځي قومندانانو څخه و. د لبنان حزب الله ډله تر اوسه د حسیني وژنه تایید کړې نه ده. د حزب الله د ډلې د مهم قومندان وژلو خبر په داسې حال کې خبرېږي چې په غزه کې فلسطیني وسلوالو پر اسرایلو څو توغندي ویشتلې دي. بلخوا اسرایلو بیا په دې هیواد کې د اکتوبر د برید د کلیزې د پوره کېدو په خاطر ملي ماتم اعلان کړی دی. د حماس وسلوالی ډلې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. بل پلا په واشنگټن کې ولسمشر جو بایدن او مرستیالې کاملا هیرس پر اسرائیلو د حماس د نوموړي کلیزې د برید په مناسبت د برید خندلې خو ټینګار کړی دی چې امریکا په غزه کې او لبنان کې د جګړې د پای ته رسیدو او دوربند رامنځته کیدو غوښتونکي ده. تیر کال د اکتوبر په مه حماس پر اسرائیلو په برید سره 250 کسان ووژل او له 1200 ډېر نوري ځان سره یې رغمل غزې ته یوړل. له دې برید وروسته اسرائیلو پر غزې پراخ هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل چې لمنې اوس تر لبنان او ایران هم ورغځېدلې ده. د حماس تر واک لاندې په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي په دغه جګړه کې تر اوسه له 2000 زرو ډېر فلسطینیان وژل شوي او نږدې د غزې 90% اوسیدونکي بې ځایه شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
کندهار اوسیدونکي د تیلو د کیفیت د خرابوالي شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو تر دې وړاندې ویلي و چې هر ورځ 12 میلیونه لیتر تیل له دغه واده ګاونډي ودونو ته قاچاق کیږي. ترکیه او پاکستان او افغانستان په ترتیب هغه ودونو یاد شوي چې ایراني تیل ورته قاچاق کیږي. د طالبان حکومت افغانستان ته د ایراني تیلو د قاچاق په تړاو اتسنې دی ویلي، خو مخکې لسګونه ټانکره تیل چې بې کیفیته بلل شوي بیرته ایران ته مسترد کړي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار وسیدونکو په ځانګړي ډول موټر چلوونکو له وردی مديرای سي له بې کیفیت او خراب تیلو شکایت کوي. دوی وايي د خراب تیلو لامل وسایط ته جدي تخنیکی زیانونه اوښتي او هر ورځ موټرونه خرابيږي. شمس د کندهار یو سیدونکو وايي خراب تیل نه یوازې د موټرو او موټرسایکلونو ماشينونو ته زیان رسوي، بلکې د زیات پرزو د بدلولو لامل ګرځي چې له اقتصادي پلوه هم د وسایطو چلوونکو پروژو لوی بار دی.
موږ بل نوی موټرسکلان یا شو موټران روان کړی پر عمومي لارو پر عمومي جادو راته ودرېږي د تیلو د خرابوالي لامل. کله چې مستری ته وارول راغه مستورور تر 15000 شپږزر همداسې ډېر نور پیسو پر وایش پر دې مصرف راځي. ماشینې د تیلو لامل خراب شوی دي. زموږ غوښتنه له حکومتي مسولینو دا ده چې د تیل کیفیت پاملرنه وکړي او بل خصوص د تیلو بیته.
نور احمد د کندهار یو موټر چلوونکی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خراب تیلو د واردولو او پلورلو په وړاندې اقدامات وسی او اړوند ادارې باید جدي څارنه وکړي. د طالبانو د حکومت له نور ماستنډر ادارې غواړي چې د تیلو کیفیت په سمتوګه وڅېړي او د هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې ټیټ کیفیت لرونکي تیل واردوي.
وسایق کړ د خراب سیوی د مستریانو ته چې اکثره وخت واسه د هڅه په سیوی وای تیل خراب دي. نو د دولت ته څه مغوښتنه دغه د چیرې دغه سی یو اقدام وکړي چې دغه تیلو ته پاملرنه وکړي. پر لوی سر باندې ستنه وسله د تیلو چې د څنګه تیل دي څنګه راځي څنګه زی.
جانان چې د کندهار په کابل دروازه کې مستریخانه لري وايي هر ورځ ورکشاپ ته ګڼ شمیر موټر چلوونکي د خپل وسایطو د ترمیم لپاره راځي چې د ټولو ستونزه خراب تیل دي. د جانان په وینا د خراب تیلو لامل د موټر انجن تخنیکی ستونزه پیدا کوي او ژر خرابېږي چې موټر چلوونکي مجبور دي دا پرزه ژر ژر بدل کړي.
په اوته کې دوا موټر درې موټر د تیل د ساتره راځي خراب یا پاسنګان باندې ماشینان خراب کړي. مانور نو واکه سړی ورکړی د سټریچ مقصد د تیلو سړی راوړس کی.
د بې کیفیت تیلو بل لوی زیان د دود زیاتوالی دی. خراب تیل د وسایطو احتراق سیستم په سمتوګه کار کول تنه پریږدي چې لعملای وسایط زیات دود تولیدوي. دا دود د کندهار په شهر او اطراف کې د هوا د ککړتیا لامل ګرځیدلې. متخصص ډاکټر عصمت الله حماس وایي چې د لوګي زیاتوالی د هوا کیفیت خرابوي او خلک په تنفسي او د سږو په ناروغي اخته کوي.
کله چې موټران زیات لوګي کوي په محیط کې ډیر مختلف غازات د زیاتېدو سبب کیږي چې لږه جملې څخه سلفر ډای اکساید او نایتروجن ډای اکساید او اوزون دغه درې غازات کچرته په محیط کې زیات سی یو ته مشتاسي ډیر چټل یا زیات ایر پولوشن وایو او دغه ایر پولوشن یا د محیط چټلتیا کولای شي چې زیاتو ناروغي سبب سی چې لږه جملې څخه په خاص توګه سره د سږو د مختلفو ناروغیو د استما یعنی د سالنډي په شمول سره د رامنځته کېدو باعث کیږي. دا کولای شي د زړه مختلفې ناروغۍ رامنځته کړي او کولای شي چې مختلف ډول کینسرونه رامنځته کړي.
او مغشتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د نورم او سټنډرډ ادارې نظر واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پرې خبرو ته حاضر نسول. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو چې هر ورځ 12 میلیونه لیتر تیل له دغه هیواد ګاونډیو هیوادونو ته قاچاقېږي. ترکیه، پاکستان او افغانستان په ترتیب هغه هیوادونه یاد سوي وو چې ایراني تیل ورته قاچاقېږي. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ایراني تیلو د قاچاق په تړاو څه دی ویلي، خو مخکې لسګونه ټانکر تیل چې بې کیفیت بلل سوي بیرته ایران ته مسترد کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د کندهار په خوراباک یا شوراباک لسوالۍ کې د دیورن کرخې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پیل شوین خطه پای ته رسیدلې ده، خو په یاده سیمه کې طالب چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې وضعیت لا هم نورمال نه دی. د شوراباک لسوالۍ لپاره د طالبانو د حکومت امنی قمندان ازادي راډیو ته ویل چې ځواکونه د جګړې د احتمالي پیل لپاره د تیارسۍ په حالت کې دي. دا نخطه تیر ورځ سهار پیل شوې او مازیګر نه وخته پای ته رسیدلې ده، خو په سیمه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو پر وړاندې د تګ راتګ لار لا هم تړلې ده. نور حال پر راپور کې.
که څه هم د کندهار په شوراباک ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د تېرې ورځې پیل سوې وسله واله نښته پای ته رسېدلې، خو د خلکو پر مخ د تګ راتګ لاره لا هم تړل سوې ده. د شوراباک لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قومندان ملا ظفر الله ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت لا هم نورمال نه دی او د بلې جګړې د پیل احتمال شته.
جګړه خورکې پرون د 3:30 بجې شروع شوه، بیا تر 4:30 بجې پورې دوام وکړي، اوس جګړه نشته الحمدلله پای ته رسیدلې. پاکستان طرفه داسې وړاندې وانه نو دغه ورزول نو خامخا د مسلمانانو مالوته یا فصلو د شانو ته توان رسیدلې. موږ دوه کونو پوسټ جوړول، اول ته د پاکستان د قوتو نو وانه نه ورزول ټکانې کوله. موږ مجاهدونو بیا مجبور شو د پاده پاره پای ټکانې په وکړه نږدې د سو پوسټ چې و دغه تاوران دغه ور ختم کړم. فلحال سیالات برابر نه دي، مجاهدینو د دفاع په حالت کې دي، خپل سنگرو په مورچو کې ناست دي. نو
ملا ظفر الله وایي چې د سیمې اوسیدونکو ته د محافظوي تدابیرو خبره سوې ده. نو موري وویل چې په دې نخته کې د دوی لوري ته مرګزوب لنه ده اوخته، خو د پاکستان د بلوچستان ایالت د نوشکی سیمې د پولیسو قماندان امجد سومرو بي بي سي پښتو سره خبرو کې دا کړي چې د دوی پولیساتو ځواکونو په نخته کې د افغانستان لوري ته ترانه مرګزوب لاړولي، خو طالب سیمه ییزو چارواکو دا ادعا رد کړی ده. بلخوا پاکستانی رسنۍ ټان نن د اکتوبر په 1 د جګړې په سیمه کې د پاکستانی امنیتي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په دې نښتو کې یو پاکستانی عسكر هم ټپي شوی دی. په ورته وخت کې د شوراباک ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د ګزلینی په نوم د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو د تګ راتګ لاره تړل سوي چې د دواړو خواوو خلک یې لستونزو سره مخ کړی دي.
پاکستان د افغانستان خاص دغه یو شوراناور کو مشکای خلاص شو مزدلار شو ستاده بندسیل کې د ډیر خلک ډیر تکلیف جوړ کړ. دا یو بند څوک یو ډیر ستړي خلک چې د نور لار سبا نه مورمو نو پر دغه لار باندې بي تاګ را تکاوي هغه وزداد چې دغه د پروند راي سي بیا دغه مشکل په کې سوي دي نو پر خلکو باندې ډیر اثر کوي، پر خلکو باندې ډیر سخت اغیز کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ وسله والې نښتې زیاتې سوې دي. تازه څو ورځې وړاندې د ننګرهار په ګوشتي او د کونړ او خاص کونړ ولسوالۍ کې هم د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سختې نښتې وسوې چې مرګ زوبلې هم لرله. د دغو نښتو له امله د سیمې ګڼې کورنۍ هم بې ځایه سوې دي چې لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستنی سوی د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ یو اوسیدونکی ممتاز نن ازادي رادیو ته وویل
حالات دی خې نورمال او خلک ټول کډوال شوی دی لکه سلالا او دغه منطقي چې کوم دي دغه پنځه کلی سلالا وشتلو تد کې او شاده کې دا ټول چې دی دا به زی شوی او لګله خلک یو یو کړه اوس نن چې دی بیرته حرکت کړي د روان دي خپل ساحه ته ځان رسي کوم کړي چې زیب زیب پاتې شوی دی هغه په سپاتې دي
د یادولو د چې په دې ورستیو کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې تر پخوا لا ډېرې ترنګلې سوې دي. کابل او اسلام آباد یو بل تورنوي چې د دوی وسلوالو مخالفینو ته ځای ورکړی دی. پاکستان د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان په ملاتړ تورنوي او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د داعش خراسان څنګه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې پټن ځایونه لري.
د 15 دقیقې بعد خبرونه هم درته لرو. خو اوس خبرونه پاکستان او زلبیا د طالبانو پر حکومت غکړی چې د هغو ترګرو ډلو ګواښونو ته پام وکړي چې د افغانستان او سیم امنیت ته خطر پیښوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت ویندي ممتاز زهرا بلوچ نن د اکتوبر 8مه په یوې خبرې ناسته کې هغه دا وی کړي چې ګواکې د بامیان او کابل پر بریدونو کې ښکېل ډلې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې روزل شوې وي. هغه زیاته کړې که څم طالبان هڅې کوي چې دا ترګر ډلې وڅپي خو په خبرې دغو ډلو خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي او د سیمې د امنیت لپاره ګواښ جوړوي. دغه بلوچ په خبره طالبان د پرځای چیرور معلومات کړی خدای چې د دې ډلو د زپل د پیل کړی د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت هواوی چلند وزارت د وا پیژندنې ریاست په 1900 کې د شدید ورښتونو اټکل کړی دی. د وزارت نن پر خپلې ویب پاڼې د ویلمې په خبرول سرویل چې د دې ورښتونو اټکل په بدخشان نورستان کړنه لغمان ننګرهار پنجشیر کاپیسا کابل لوګر پکتیا خوست بغلان سمنګان پروان بامیان میدان وردګ او غزنی کې شوی دی. پیلمې کې راغلی چې د ورښتونو له کبله د سیلابونو دروتو امکان هم شته. د طالبانو د حکومت عدلي وزارت وایي په تیرو میاشت کې څه باندې 3000 جریبه ځمکه چې غصب شوې وه بیرته مسترد کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس پر خپل ایکس پاڼې د دې وزارت د یو بیان په حواله ویلي چې دغه دولتي ځمکه په غور میدان وردګ تخار نورستان بادغیس او پنجشیر ولایتونو کې له غصب څخه راګرځول شوې ده. د طالبانو حکومت په دې اړه چې دا ځمکې د چا له غصب څخه راګرځول شوې دي څه نه دی ویلي. پاکستانی چارواکو د بلوچستان یو مخکخه فعال ماهرنګ بلوچ په بهرته له سفر راګرځولې ده. ماهرنګ بلوچ پرونه وخت پر خپل ایکس پانی پیو پیغام کې ویلي چې د امریکا نیویارک ښار ته پیو نړیواله غونډه کې د ګډون په موخه روانه و چې د کراچۍ لوی ډګر راګرځول شوې ده.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت ته کړې
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نن په 25 دقیقې بحث کې ستاسو هر کلی کوو او پر دې خبرې کوو چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې نن کال پوره شو. هغه جګړې چې بربادي راوستله د زرګونو کسانو د وژنې سبب شوه او د افغانستان موضوع یې تر سیوري لاندې راوستله. کال مخکې په دې ورځ حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي او متحدو وسلوالو یې ناببره پر اسرائیل حمله وکړه. نږدې 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. تر دې پیښې وروسته اسرائیلي پوځیانو په غزې تړانګه کې پوځي عملیات پیل کړل چې لا هم دوام لري. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې څه کم 2000 کسان وژل شوي او څه باندې 9000 نور ټپیان شوي دي. په غزه کې روانې جګړې په رسنیو کې د ډیرو پام له افغانستان څخه منځني ختیځ ته واړاوه، ځکه د دې جګړې له پیل سره اسرائیل نږدې هر ورځ په لبنان کې هم له حزب الله ډلې سره ډزې تبادله کوي. د حماس ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه د جولای پر 1/3 د تهران په پلازمینه تهران کې په یو چاودنه کې ووژل شو چې تهران او حماس یې پړه پر اسرائیل واچوله. تر هغه وروسته د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله شاوخوا دوی اونې مخکې په بیروت کې د اسرائیل په یو لړ هوایي حملو کې ووژل شو. د دوی وژنې په سیمه کې د یوې پراخې جګړې په باب اندېښنې وپارولې او د کړکیچ بڼه بدله شوه. پاینی هلکنن د اکتوبر 8 نیټه ده چې درویش کاله مخکې په دې ورځ د طالبانو لومړی واکمنی نسکوره کړای شو. تر دې تحول وروسته افغانستان کې بنسټیز بدلونونه راغلل. خلکو په لومړي ځل په انتخاباتو کې ګډون وکړ. میلیونونه نجونی شوونځوی ته ولاړې. د نارینه ترڅنګ شوزو په نړیواله کچه د افغانستان استازیتوب وکړ او داسې نور. خو اوس دا هر څه بدل دي. په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا څېړو چې نن سبا ولې افغانستان د رسنیو په سرلیکونو کې نه دی، ولې نړیوالې رسنۍ پر هغه څه چې دا مهال په افغانستان کې روان دي چوپه خوله دي. په منځني ختیځ کې روانو تحولاتو افغانستان څومره د خلکو له پامه غورځولی؟ له میلمنو سره په څو شیبو کې مطرح کوو.
facebook.com/azadiradio
د 15 دقیقې د باس میلمانه دی احمد سیار داودزی چې په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان سرپرست سفیر و. رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوریت نظام کې د ملي امنیت شورا ویان پاتې شوی او د پانتون استاد عزت الله پیژان درې وړه میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې داودزی صاحب، تاسو تر اوسه په منځني ختیځ بیا په ځنګړي ډول غزې تړنګ کې ورستیو تحولاتو ستاسو په نظر افغانستان څومره د نړۍ لپاره غورځولی؟
اول د یوکرين جګړې پیلېدو کې هم د افغانستان نتوجه اخو لارلندو د غزې د جنگ پیل نه بعد د الله هم کم شوې ده. په څو برخو کې دا اثرات خپل لري. یو خو د سیاسي توجه هم کمیږي افغانستان په اړه، بل د افغانستان په منځ کې د حقوقي ستونزو باندې کینګار او څارنه هم کمیږي، ځکه چې توجه نور حقوقي مسایلو ته په خبرې میانه کیږي. او بیا د افغانستان د لیګل د کومکو لیګل لړۍ باندې هم خپل اثر رسوخ لري، ځکه چې کومکونه موږ لیدلی دي چې افغانستان کې کمیږي په تدریجي ډول او نور ځایو کې ورته اړتیا زیاتیږي. نو دا هم د افغانستان په دننه کې بشري حالت ته لږ نورم مشکلات سره برابر کړی دی.
ډېر مننه نندړ صاحب. ستاسو په نظر افغانستان کې داسې مهال یا اوس مهال داسې څه روان دي چې ستاسو په نظر نړۍ باید ورته پام وکړي؟
افغانستان موضوع په رسنیز ډګر کې یوازې په دې باندې بحث کیږي چې طالبانو د ښځو په دغو حقوقو بندیز ولګاوه، طالبانو د نجونو په تعلیم باندې بندیز لګولې دی، او طالبان له تروریستي ګروپونو سره اړیکې لري او له القاعده سره اړیکې نه دي شکولې. او یوازې بحث هغه څه کیږي هغه د طالبانو د لاقانونیت کیږي. طالبان قانون نه لري، طالبان نظام نه لري، طالبان استازولي نه لري، یعنی په دغه شانو باندې بحث کیږي. طالبانو تر اوسه پورې دغه سی او استازولي هم الته یو قانونمن داسې نظام نشته چې هم داخلي او هم بهرنۍ مشروعیت ولري. دغه نظام په مټ باندې پاغه یو قانوني استازولي باندې وکولای شي په هم خپل ځان مطرح کړي او هم لنور نړۍ سره اړیکې جوړ کړي. نو په افغانستان کې یوازې اوس د لاقانونیت بحث، یوازې د ادب مشروعیت بحث، یوازې د نجونو په تعلیم باندې د بندیز بحث. تر ډېر بریده چې افغانستان په نور نړۍ کې پیژندل کیږي، سید افغانستان نوم واخستل، سید افغانستان له نامو سره فورا نامدا خبره ذکر کیږي چې طالبانو دی انجنونو په خونځیو باندې یا په خونځیو باندې بندیز لګولای دي. دا خبره ورسره کیږي. دوهمه خبره سره ورسره زمیمه کیږي د طالبان یا د افغانستان له نوم اخستل سره د نور نړیوالو ذهن ته ورځي، هغه همدا ذهن ته ورځي چې الته په خلکو باندې بندیزونه زیاتې وي دي. الته یو داسې ډله حکومت سوي د سیاغه د خلک، یعنی لا یو داسې مستبد رژیم حکم سوي دی، یو داسې خلک د سیاغه خلک خپل ارادي تخپل خوښته او نه پریږدي، حتی هر څه په زور په باندې کوي. دا یو عام تصور دی د طالبانو له راتګ سره او د افغانستان له نوم اخیستل سره او د طالبانو له نوم اخیستل سره.
عزت الله پیژان هم را سره د پیژان صاحب، نړیوال بنسټونه او د نړۍ مهم هیوادونه چې د افغانستان په مسله کې شکیل و، اوس افغانستان دومره نه یادوي. یا د اوکراین د جګړې یادونه کیږي لکه مخکې چې داوودزی صاحب ورته اشاره وکړه، یا هم په غزې تړنګ کې د روان کړکیچ چې مسله یادوي. څه توپیرونه دي د افغانستان د اوکراین او د منځنی ختیځ ترمنځ چې هغو هیوادونو ته لومړیتوب ورکول کیږي او دا هیواد هیریږي؟
په لوی سر کې د افغانستان په وضعیت کې د بدلون بنسټ په نړیوال سیاست کې د نړۍ په نظم کې دا غ پلان نه بخي چې کلون نه مخکې جوړ شوی وو د بدلون راتګ وو. دا په دې معنی ده چې د طالبانو راتګ نه تصادفي وو او نه د طالبانو بریا وو پر جمهوریت باندې. طالبان چې دا ادعا کوي چې موږ جمهوریت را وپرځوي دا اوس اداخل ملت واضح شوی ده چې دا کار د نړیوالې ټولنې خصوصا د امریکا د ملاتړ پرته اصلا هیڅ امکان نه درلودي. نو دا د نړیوالې ډرامې بهتره ده ووایم چې د طالبانو راتګ یوه برخه وه او دا پلان شوی وه چې د طالبانو په راتګ سره به افغانستان د نړۍ له پامه غورځول کیږي او دا د غرب او د ستورو نړیوال سیاستونو د پلان یوه برخه ده چې عمل کیږي او دا وضعیت ما په نظر باندې له بده مرغه نور هم د خرابوالي حالت ته ځي. ولی جمهوریت وپرځول شو او ولی طالبان راوستل شو جواب واضح دی که څه هم دا امیخ څېړنې او تحلیل ته اړتیا لري خو زه به د خلکو د پوهولو لپاره دا ووایم چې د جمهوریت یا د یو قانونمند یا د خلکو په خوښه د راغلي نظام په شتون کې دغه نړیوال پلان د پلي کېدو وړ نه و ځکه چې هغه یو داسې اداره وه هر حداقل چې خلکو ته ځواب ویونکې او په ټوله نړۍ کې د افغانستان بیرغ رپیدي او د نړۍ د سیاستونو او د نړۍ د ګډ سره باید جمهوریت ګام په ګام مخکې تللی وای. نو دا پلان شته دا پلان په لیکدل عملی نه و ځکه یې داسې اداره رامنځته کړه شه اوس ولې منځنی ختیځ تر درو کالو وروسته بیا په خاصه توګه اوکراین ته د نړۍ پام اوښتی دی دا هم تصادفي خبره نه ده. تاسو وګورئ د که تاسو نړیوال مطبوعات تعقیب کړئ د هغو د خولې څخه کله کله په خطا کې د سترو سیاستوالو اته د استخباراتي ادارو د خولې څخه کله کله دا خبره وځي یا په غیر مستقیم متوګه دا خبره وایي چې خلکو ته روښانه کړي چې افغانستان زموږ د پاره نور اهمیت نه درلودي ځکه چې هغه پلان چې ما مخکې یادونه وکړه هغه د افغانستان په افغانستان کې د یو داسې غیر قانوني او داسې ترهګري ډلې په شتون کې عمل کېدای شوای. دا چې درتي ورتیر شو ولې افغانستان ولې د منځنی ختیځ هیوادونه تاسو وګورئ د سترو نړیوالو پلانونو او د سترو نړیوالو جګړو یو تر ټولو غټ پټ هدف اقتصادي هدف دی. دا چې د بشري حقوقو نمور کیږي یا د دیموکراسي نمور کیږي یا د بیان ازادي نمور کیږي دا د خلکو د تیرستلو د پاره یو وسیله ده اما اصلا د هغوی هدف د یو هیواد پر زیرمو خېټه اچول دي او د یو هیواد د زیرمو څخه په غیر قانوني توګه استفاده کول دي چې دا کار اوس په افغانستان کې روان دي او دا کار کیږي. اما د افغانستان ډېر ستر هیوادونه ډېر غنی هیوادونه د زیرمو د پلوه خصوصا د تیلو د پلوه د تیلو د زیرمو د پلوه او د نورو قیمتي قانونو او د ځمکې لاندې شتمنۍ له پلوه د منځنی ختیځ هیوادونه ډېر شتمن دي ځکه نو توجه ها خوا ته اوښتې ده. د بل پلوه د جو پالیټکس له نقطې نظره منځنی ختیځ یو خاص اهمیت لري افغانستان ته. دا د دغه برخې پوهان نو څرګندې ده چې او نړۍ په دې د نړۍ ستر هیوادونو په دې پوهیږي چې څوک منځنی ختیځ کنټرولي یا څوک پر منځنی ختیځ کنټرول او ولکه لري هغه په دې معنا ده چې هغه د نړۍ پر ټولو برخو ولکه لري. دا یې دوهم ټکی دی چې یا دوهمه نقطه ده چې د نړۍ او د نړیوالو توجه د افغانستان په نسبت منځنی ختیځ ته اوښتی ده. تاسو وګورئ د په دې وروستیو کې تیرونی د منځنی ختیځ ترڅنګ د ایران او د اسرائیل موضوع رامنځته شو. دا په دې معنی ده چې مخکې څنګه ما یادونه وکړه حالات پر دغه حال نه پاتې کیږي نور هم خرابېږي او هدف هم دغه دوا اومده لتونه چې د خلکو د پهولو ته پاره د خلکو په جواب ما وایله نور لتونه مست او فکر کوم هغه د پروګرام تر حوصله اوس وتل خبره ده.
ډیر مننه ښاغلی سیار داودزی. نن پر افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حملې 23 کاله پوره سول. دا تحول افغانستان ته څومره مهم او څه ترلاسه کړل او څه له لاسه ورکړل؟
دا څه دی ډیر یو اسانه پرتله سره کولای شي چې د 2001 افغانستان په خپل ذهن کې را یاد کی او د 2023 افغانستان ولو که سقوط هم کړی منګو تاسو ډیر توپیر نو دا ټول توپیر د جمهوریت د شل کلو او د امریکا او د ائتلاف د شل کلو حضور نتیجه ده. په دې کې د زیربناس جوړول د کابل او د غټو خارو مخ څنګه بدل شو دا خو خاره خبرې دي، مګم د دې شاته ډیر نور پرمختګونه شوي چې په سترګو نخ کاری په اسانۍ باندې لکه د قوانینو د مقرراتو په خیدل او زیاتیدل او بهتره کیدل، همداسې د تعلیم کچه لوړیدل. د افغانستان په سلهاو کلو تاریخ کې دومره د تعلیم کچه نه لوړه شوې په دې صورت باندې څومره چې د جمهوریت په شلو کلو کې موږ تاسو دا لاسته راوړنه ولیدل. او د دې پرته افغانستان خپل حیثیت ترلاسه کړ په دنیا کې په نیوم لسیزه کې هغه سیوالت کې چې نن پروت دی، مګر د شل کلو کې افغانستان حیثیت درلود، سیالو نړۍ کې خپل رول درلود، په سیمه ایزو نړیوالو مسایل کې خپل دریز درلود او خپل دریز څرګندولی شو. نو لست د پرمختګونه ډیر زیات دی. بعضی یو څه ستونزې سره مواجه شوي دي، د طالبانو بیرته راتګ نه په شا لګیا دي روان دي، مګم خدای فضل دی پرمختګ دومره و چې موږ ویلی شو چې افغانستان اوس بدل شوی دی، همدا او تر دې حده پورې بدل شوی دی او پرمختللی دی چې بیرته هغه د نیوې لسیزې حالت ته وړل دا به شونی نه.
ډیر مننه اندړ صاحب. 23 کاله مخکې نړیوال ائتلاف د طالبانو د هغه وخت حکومت رنګ کړ، یو نسبتا دیموکراتیک نظام رامنځته کړ. نن بیا طالبان پر افغانستان واکمنان دي، هغه ډلې چې لا هم دیموکراتیکو ارزښتونو ته ژمن نه ښکاري خو د نړیوال ټولنې چلند ورسره بدل نه ښکاري. ستاسو نظر څه دی چې نړیوال ټولنه ولې د دوی په وړاندې نرم دریز لري؟
لومړی خو نړیوال ټولنه خصوصا غونډي هیوادونه دوی په مذاکراتو کې ښکیل هیوادونه غوی تل دی لایبتدانه دا قناعت ورکړل شوی وو، خصوصا خلیلزاد په دې مسله کې ډیر تود وګرځیدو، شاخوا هیوادونه ته پاکستان په دې کې ډیر زیات لابي وکړه چې طالبان بدل شوی دي او طالبان هماغه پخوانی طالبان نه دي لکه تیر چې ډیر متهجر دي او هرڅه ته طالبانو په هر ساحه کې او په هر برخه کې بدلون کړی دی. بیا به یمغه ویډیوګانې ورته ښکارولې چې طالبان ګوره وستغه سی ویډیوګانې جوړوي او په خوای دي اکسونو په اکسونو باندې بندیز لګولې، یعنی ګڼ داسې څه یې ورکول خلکو ته په دې باندې خنات ورکو او دوی داسې فکر وکړو هیوادونه له ابتدا نه داسې فکر وکړو چې طالبان هم تعامل کوي او هم تعامل ته آماده دي او هم یې تغییر کړی دی. خو په وروستیو کې طالبان ګاونډیو هیوادونو دا ټول ولیدل چې طالبانو هیڅ تغییر نه دی کړی. لا طالبانو سره د خلکو تعامل کټ مټ داسې دی لکه په کلی کې له یو بدماش سره ست خلکو تعامل دي، هغه سړی سي اخه سړی هم یغله د بدماش نه ځان ګوري وایي اساس نه اوس په کومه کار اوره صحیح کنه، یعنی د طالبانو سره دغه تعامل داسې نه دی چې هغه کوم رسمي تعامل دی، چین ور سره تعامل کوي، د خپل ګټو لپاره تعامل کوي، بیا هم تر اوسه پورې په رسمیت باندې نه دی پیژندلی. همدارنګ د نور خصوصا پاکستان چې طالبان شل کاله د پاکستان په غیږ کې وو او دوی ته دا ډاډ ورکړی چې پاکستان ګټې به تضمینوي، په هغه برسېره تر اوسه پورې هم طالبان د دوی له ولکې نه دی وتلي، یعنی دا معنی چې اوس هم طالبان د دوی په واک کې دي، په کنټرول کې دي. د ځینې وخت کې نمایشي جګړې رامنځته کی په هغه برسېره دوی هم په رسمیت نه پیژندل. امریکایانو خپل لومړی ورځی له طالبانو سره غا تعامل پو امده رقم باندې بنا وسی ګوکه پر رسمیت پینه پیژني. تاسو به د دوی هېدي قرارداد هغه متن کتلې وي چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ کوم قرارداد شوی دی په هغه کې تر اصلي متن دا کلمه ډیره زیاته تکرار شوی ده چې طالبان د طالبانو د اسلامي امارات سي امریکایي په د طالبانو په نوم پیژني او په اسلامي امارات نه پیژني دا کلمه تر متن بيخي زیاته تکرار شوی ده ولې ځکه دا لومړی ورځي طالبانو ته سترڅو پوری امتحان نه ورکړی خلک په رسمي ډول تعامل نه سور سره کوله دا اوس تعاملونه یوازې د خپل غټو د خپل شخصي غټو په بنیاد باندې دي حتی یعنی دا سي حتی هر هیواد داس فکر کوي لکه یو بل هیواد سي طالبان د دپ خلاف باندې وکړي ونه کاروي یعنی ار یو په دې فکر کې دی طالبان خو لکه یو ریموت کنټرول بم داس دی طالبان لکه یو ګرنیټ داس دی طالبان لکه یو خطرناک شی داس دی اسنی یو څوک یو هیواد دی بل هیواد په ضد باندې وکاروي ماره یو کوشش کوي چې خپل تعامل داس ور سره جوړ کړي چې نه یې د دغه خلاف باندې وکاري نو نور د طالبان سره تر اوسه پوری رسمي تعامل نشته دی یوازې یعنی رسمي کوم څه نشته دی دا سره لدې چې د طالبانو د بهرنی اشارو سرپرست وزیر متخی ډیر زیات هڅه وکړه په دې اړه باندې خو تر اوسه پوری هیڅ یعنی دا درې کال پروسیوی دي تر اوسه پوری سیوا د پرسمیت باندې نه پیژندل
ډیر مننه پیژان صاحب د اندر صاحب له خبرو معلومیږي چې له طالبانو سره که دوستي د غمره خطرناک ده نو دښمنی هم ورسره خطرناک ده ستاسو نظر څه دی چې آیا د طالبانو په وړاندې د یو سیاسي مخالف دریض غوړه کول وخت دی
طالبان زه په دې باور یم چې څنګه چې اندر صاحب یادونه وکړه هغه یو 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 د نړیوالو سیاستونو د لاس یو اله ده هغه څه چې هڅوک یو څه ډېر امتیاز ورکي یو څه ډېر پیسې ورکي هغه اخیستلی شي هغه د خپل ځان په ګټه باندې تمام کارولی شي او دا کار اوس غرب او امریکا کې طالبان هیڅ خطر نه دي طالبان د نړۍ او سیمې د هیوادونو د استخباراتي ملاتړ پرته اصلا هیڅ ضربیات نه لري او دا د دې څخه دا را فن په کار نه دي په دې شرط چې دا اصل پر ځای چې ما یادونه وکړه نو د دې تر څنګ طالبان په لومړی دوره کې د طالبان په لومړی دوره کې متصوبودي د لچ هم طالبان لکه څنګه چې په د طالبانو په لوی سرچینې د سیمې هیوادونه او د نړۍ هیوادونه داسې انعکاس ورکړي چې دا یو جوش حرکت و درامنځ ته سو دا د خلکو د من څخه راوخوځېدي او 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 دا د خلکو په اصلاح سره یو ډول استازولي کوي دا څنګه ده د لومړي سر څخه دا څرک یو استخباراتي منبع درلوده د یو استخباراتي لوبي او د یو استخباراتي پلان برخه و او څنګه چې راوپر د وسوله هغه هم یو پلان و د دغه پلان یو برخه و چې اسامه بن لادن ورته دغه کې ورته بانا کی او دوی ته د پردې تر شا اوس د شواهد دا برسه رسیوی دي ویل سی و چې تاسو به زموږ دغه غوښتنه نه مني چې موږ ته سامرا وسپاري دا چې دوه ساما په نفس فارول کې د نړیوالې ټولنې څخه تا هغه بیل باسي اوس هم ز عیني سناریو تکرار وینم اوس د طالبانو د راپور ځول یا د طالبانو د انفجار ریموت د نړیوال ټولنې په لاس کې دي او هغه سترتکمه داده چې دی خپل ایجاد کړی ده هغه د جنو زده کړی او د جنو پر مخ باندې د شپږم ټولګي څخه پورته د تعلیم د فرصتونو تړل دي زه په دې باور یم دا د نتیجې ته رسیدلې یم چې بیا به د طالبانو در اپرځولو هم د نړۍ وغواړي چې نړۍ د نړۍ ګټي دا غوښتنه وکړي دا غشي او دا سرات کومه باور کړي او طالبان به تر پای پورې دا شي تر څو پورې چې د دې د نابودي سبب نه شي دا شي زما په نظر باندې ما په شخصي مطالعه باندې دا به نه مني او دا د یو اپشن د دې د نابودي د اپشن او د نړیوال سیاست او د نړیوال لوبي د یو د پلان یو د یو برخه په توګه باندې پات دی او کارول کیږي.
ډیر مننه. د وزید صاحب د طالبان په وړاندې د مخالفو سیاسي ډلو ترمنځ هم اتحاد نه تر سترګو کیږي. نړیوالې ټولنې هم د دې موضوع یادونه کړې ده. د طالبانو د مخالفو ډلو ترمنځ ولې تر اوسه پورې یو واحد دریز یا واحد اتحاد نه دی رامنځته شوی؟
د اتحاد کلمه یو غیر حقیقي کلمه ده په سیاسي ډګر کې. من گو تاسو کده نور نه ریسی سیاسی فضا ته وګورو، البته هم اتحاد نشته د سیاسي نترمنځ اختلافات ډیر زیاتی په جوور بحثونه کې په مختلفو مسایلو باندې، نو په سیاسي دګر کې اجماع بهتره کلمه ده سره وکړی. چې ولې د افغانستان د سیاسي نترمنځ اجماع نه درامسته شوی او دې کې لږ زره شاته پاتې دي باید کارو شي. او لازم نه ده چې یو واحد دګری کې دې شي چې څو دګری به د خپل منځ کې همغږي ولري او کوارډینیشن ولري. خا یو اساسي ستونزه دلته ده چې د افغانستان غیر طالب سیاسي قشر یو ستونزه سره مواجه دي چې آدرس نشي جوړولای ځانته، یو مرکزیت بیرون د افغانستان ورته ستونزمن تمامېږي، ځکه چې هیڅ هیواد دې ته چمتو شوی نه دی تر اوسه چې افغانستان سیاسي فعالیت ته په خپل خاوره کې اجازه ورکړي، که دا د سیمه هیوادونه وي او که د نړۍ هیوادونه وي. او د دوی د دې هیوادو اجازه پرته افغانستان په طبیعت کې سیاسیون نشي کولای چې یو مرکزیت کې راټول شي اول ته خپل سیاسي چارې مخته بوزي. او آدرس ډیر یو مهم شی، یو آدرس چې نه بیا فکرونه پراګندهی مجالس هم پراګندهی او ځکه به اجماع نه رامنځته کیږي. د یو اساسي ستونزه هم دا ده، زه مطمئن یم چې یو هیواد رامنځته شي داسې یو هیواد چې د افغانستان ملي منافو سره ټکر کړي او هلته د دفتر جوړولو فضا را برابر شي، نو سیاسیون به هلته لاړ شي او هغه آدرس کې به دوی کولای شي چې مهمو مسایلو باندې یو بل سره اجماع ته ورسیږي. د سیمه بازه هیوادونو یو څه علاقه کودل په دې کې خو هغه د سیمه هیوادونو دي چې افغانستان سره اساسي د منافو ټکر لري، نو د سیاسیون څومره زما معلومات د علاقه نه لري چې هلته لاړ شي او هغه تخپل سیاسي فعالیت شروع کړي، ځکه چې د افغانستان د ملت قار سره شاید برابر شي. بیا
ډیر مننه. شاوخوا یو نیمه دقیقه لرو. اندر صاحب که په لنډو کې راته وایس چې ولس څومره له پامه غورځول سوی دی دغه تحولاتو ته په پام، هغه ولس چې وخت یې رای ورکول خپل مشران یې ټاکل، نن سبا ستاسو په نظر څومره له پامه غورځول سوی؟
که په لنډ ډول باندې ووایو، یوازې هغه ولس نه سي رای ورکول بلکې هغه ولس چې طالبان یې په وګو باندې ټاکول یا هغه خلک چې طالبانو ته الابي کول. حتی په جمهوریت کې به موږ د جمهوریت له دغه نه به د مزایاونه به ګټه اخیسته، هغه خلک چې په کلیو کې وو بیخي په همدې طالب دا باور ورکړی و چې بس که نظام چپه سو او دلته اسلامي نظام راغی هر څه به ګولې ګلزار وي. ټول ولس څکه طالبانو سره موافق وو او څکه طالبانو سره مخالف وو، څکه د جمهوریت پلویان وو او څکه د جمهوریت پلویان نه وو، څکه په دې منځ کې ناستو ټول خلک اصلا ولس په هیڅ مسله کې اوس پختل کیږي نه، ځکه طالب دی ولس په زور باندې نه دی راغلی. دا خبره ډیره غلطه وه چې طالب دی ولس په زور باندې راغلی. زه یو لنډ مثال تاسو ته وایم، دغه ولس کله طالب پلوی دی که غیر طالب پلوی دی، که جمهوریت پلوی دی او که په دې منځ کې ناستې، خدا درې حالت دی. دغه دا ټول د انجنونو د مکاتبو دروازې خلاصې غواړي، خو مګر طالب نه ور خلاصوي. د دې دا معنی ده چې ولس اصلا دلته هیڅ نظر نه کوي یا ولس هیڅ معنا نه لري. د طالب په امارت کې ولس بې معنا دی، ولس د ولس خبره اصلا نه اورېدل کیږي.
ډیر مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واوریدل. مو پر دې خبرې وکړې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ وروستیو تحولاتو افغانستان د نړۍ له پامه څومره غورځول سوی دی. په دې بحث کې میلمانه و احمد سیار داوودزی چې په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان سفیر پاتې سوی دی، رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوری نظام کې د ملي امنیت شورا ویان و، دغه راز د پوهنتون استاد عزت الله پیژند. د دې بحث برخوالو مننه.
ಗಡಂಗೂ